درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونه. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خنړی برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته لدی چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړ چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنجیت جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړي کړي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرسته او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې د اندیشمنون کې شمیرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 89 زره په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10 زره ماشومانو چې 9-15 سلنه نجونی وي په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 4 ولایتونو کې د 2400 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوز پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوز پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویډا ولایت په السفا سیمه کې شوی دی. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشا وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویان هم په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یوه میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلي که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کیږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، شرح لاسته ولسم ټولګي و اولسم واسطه. نن ورځ موږ تاسو ته د زود شمزیلرونکو حیواناتو پات موضوعات هم وای. په تیر لوست کې مو کبان وپیژندل. نن ورځ راځو د دې د ټولګې څخه یو بل ټولګه چې زحیتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو درس به د یو سلو نوشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې شمې صفحې پورې به دوام وکړي. رسو زحیتین. زحیتین یا هم امفیبیان څه معنی لري؟ دا چې دی د یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو ټولګو باندې ویشل شوي، په درو ډولونو باندې ویشل شوي دي. چې یو یې بیلکۍ دی چې ښه مثال یې چې موږ تاسې لیدلي هم دی چونګښې دی. همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکۍ لرونکي زحیتین دي چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دوی د ښو مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول یې چې دی هغه بې پښو زحیتین دي چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بیلکۍ دي. ورپسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زحیتینو کمی ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنې دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زحیتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم فلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زحیتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې مو ویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یوې دهلیز او یوې بطن. او همدارنګه دغه کوم زحیتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برونشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي. چې دوی خپله دا کوم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کوم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کوم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نل یې له کلواکا سره نښتی دی، یعنې د آخري معقد د برخې سره نښتی دی. او دغه کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزي عصب لري چې د هغه په واسطه دوی کوم حسي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چېرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې ده داخلي ده، مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې ډیری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي. رازو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښه چې د هغه مجاوتسې ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې دی خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چونګښې دی مختلف ډولونه لري، ځینې چې دی زهري دی چې مثال زهر لرونکي دی، او ځینې چې دی پر ونې باندې مطلب کولی شي چې وخیږي، او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کوم زهري چې چونګښه چې دی هغه خپل پلان کې یو ډول غوډه لري چې دغه زهري کوم زهري مواد چې دی هغه شکی ترشه کوي. رازو دوی د معمولی چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال جوړوي معمولی چونګښه وایو د چونګښ د ډلې څخه، معمولی چونګښه چې د هغه د زحیتینو له ډلې څخه ده او شمزی لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دی هغه چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري، د استحاله فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري، چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري، او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري او د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې د زو د چنګشي بهرنۍ جوړښتوي جنګشه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخص غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپل سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني، او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول وړتیا هم لري، او خوله چې ده ډېره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده، چسپناکه ده، او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کوي په نسدي چې دي عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي، چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نشي دا کوم حشرات چې دي ورباندې نشي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه دوه اهم د دوی تنیې تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چنګشي پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي، یعنې د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي. او ځینې چنګشي چې دی هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې موویله چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي، او شکل چې دی بڼه چې ده هغه لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی. او رزو پښو ته مخکې پښې چې دی لنډې او د څلور ګوتې سره دی، او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او وروستۍ پښې چې دی هغه اوږدې قوي دی او د پنځو ګوتو سره دی چې د پورته کېدو او ټوپ وهلو لپاره ځانګړې شوي دي، او د ګوتو ترمنځ یې غشا لري چې د لامبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکۍ چې د وایي چې د بالغ چنګوشو لکۍ نه لري، خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکۍ، کله چې بالغ سي بیا دی خپل په ځان کې لکۍ نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي، چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دغه کم د اوښتلو او وړتیا هم لري په ځینو کې. او ځین چنګوشي چې دي ځانګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والي خبرداری ورکوي، یعنې د دوی دونه جوړ برېښندو کوي چې څوک د ستیپرې پوهېږي چې دا څه ده زهرجن ده. او د ارخ کرشه دوی چې دي په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي، او د بالغو چنګوشو په وده کې له منځه ځي. دوی دغه کم چنګشي چې دي په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګشي مثل راځي، هغې مثل چې دغه څخه مثال مروې لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هغې اچي، او د لاروا مرحله هغوی حالت تیریي. او د کم نارینه کم دغه چې دي چنګشي چې دي هغوی د پښو غټه ګوته چې ده نسبت ښځینه جنس ته غټه ده، ځکه چې د القا کولو په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چکولی سي نیولی سي. او دوی خپل په ځان کې سعودي د غم تنابونه هم لري چې دغه په واسطه د دوی غږ تولیدېږي. ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دي هغه پیژنو. خزندگان چې دي هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کېږي، چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي، چې ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي. او دغه کم حیوانات چې دي دوی عموما د خپل د نس په واسطه د چیکي حرکت کوي، کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپتالوجي په نامه سره یادیږي. او دغه حیوانات چې دي عموما وچ پوستکی لري، او بدن چې دي چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي. او دوی چې دي په مختلفو ډولونو ویشه سی وی دي چې مثال سرمشکي، سمساره، تمسا یا هم کرکودال، ماران دي، دغه رقم سمندري کشپان دي، او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي، عام کشپان دي، ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دي نن ورځ په دمنځ ته دي، یوازې پاتې شونه پاتې دي، سکلیټ یې پاتې دی، نور کروکوډیل چې دي هغه چې سوي دي له منځه تللي دي. ډایناسورس کروکوډیل خو چې دي هغه سمساري دي چې اوس هم وجود لري. چې موږ وایو دغه کوم حیوانات چې دي د چاپېریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي، راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پېژنو. دغه خزندګان چې دي دي خپل په منځ کې که څه هم فرق لري د جوړښت له مخې، خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي. چې هغه کې مثال موږ وایو دوی چې دي ټوله د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جفونه لري، چې یوازې په دوی کې کروکوډایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري. او دوی عموما ټوله چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي. او جنسونه هم مختلف دي، یعنی هم نارینه جنس په کې وجود لري او هم ښځینه جنس په کې وجود لري. او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هګۍ اچوي، مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري. دې چې کله مثال کوچنی پیرکی کوچنی چې اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري، مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته. او بل دوی چې دي د مغزي اعصابو شمیر یې دولس جوړې دی، چې د هغه په واسطه دي د کم حصې غړي چې دي هغه کار کوي. زه د دوی د خزندګانو د ډولونو څخه یو چې د چرمشکۍ ده، سرمشکۍ ده چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې شکې خپل ژوند مخته وړي او د ګیډې په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا چې دي د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کیږي، خو په سیاحت اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ مو کې پیدا کیږي. او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي د هغو دوی د ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي. یعنی هم پر دې باندې ښکار کیږي او هم نور چې خپل تر ښکار لاندې راولي. دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دي. او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره ورته چې ده د ښکار لپاره کاریږي. ځینې شمشکیان چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري. همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي. خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او د لکۍ برخه چې ده لکۍ چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچیر پرې کړل سي بیرته د سر خپل جوړېدلی شي. ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکوډایل دی. دوی چې دی موږ وایو دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري، چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پېژندل کیږي. دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو جهیلونو او باتل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سرته رسي. دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوښونو څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي. او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتې چې دی څلور ګوتې لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي. او سر کې چې دی خوله ده چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزه یې چیکیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي. او لکۍ چې د اوږده قوي ده د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېرې چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېرې خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي. او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کیږي، چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی. او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د زو حیات نو ګډې ځانګړتیاوي ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکي یا خزندګان واضح کړي. او درېیمه پوښتنه د چونګوشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. ساینس ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Thank you.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاوسیت من پیست شرح خلاص دولسم چولکی اولسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو اختصاصي دفاع پیژنو. په تیر لوست کې مو غیر اختصاصي دفاع او همدارنګه د دوی کوم ډولونه چې و دوی کرښې چې وي په هغه کې کوم برخې چې وي هم ټوله زده کړه. نن ورځ لوست کې راځو اختصاصي دفاع پیژنو. په دې باندې ځان پوه کړو چې په اختصاصي دفاع کې کوم اجزاوې شامل دي. زموږ اوسنی درس به د څلور نوي مسفې څخه تر اته نوي مسفې پورې دوام وکړي. امریکا زو اختصاصي دفاع چې د هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصي دفاع د میکروبونو په مقابل کې ناکام پاتې شي، بیا نو میکروبونه چې کیږي د اختصاصي دفاع سره مخامخ کیږي. چې په دې کې چې د سپینو کرویاتو ګروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي، او همدارنګه ورسره د هورمال دفاع او حجروي دفاع شامل ده. تاسو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پیژنو. لومړی د هورمال دفاع ده. هورمال دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې د بدن د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي. دا دفاع چې د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي. دی چې دی دغه کومې دندې چې دوی سرته رسي هغه یو د هغو څخه انټیجن تشخیص کول دي. کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي، د بی لمفوسایټونه یې چې کوي پیژني. بی حجرې د فعالېدو مثال فعالېدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دي. یعنې په دې کې چې کوم حجرو په مرسته یا د ټي حجرو په مرسته دغه د بی حجرې چې کیږي فعالې کیږي او پلازما حجرې جوړوي. ورپسې د انټي باډي تولید چې دی هغه هم سرته رسي. یعنې دا کوم فعالې شوي بی حجرې چې دي هغه انټي باډي تولیدوي چې د ځانګړو انټیجنونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټي باډیان چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي، بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېرې ګټې لري، لکه مثال وایي د ویروسونو، بکتریاو او نورو میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کوي له منځه د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې د انټي باډي په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي. چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کوم انټي باډیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي، دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې ټي لمفوسایټونه یا د ټي حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بي حجرو په مرسته سره عمل کوي، او کم حجروي دفاع چې ده هغه د ټي حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس، بکتریا یا سرطان نیولې وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کوم سټیټوکسیک کوم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کوم ټي حجرې چې دي، دوی داسې دنده سرته رسوي د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شویو حجرو، سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیمن شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغوی وکولی شي دغه کوم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې دي شکل منځه یوسي. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي، دوی چې دي د نورو دفاعي حجراتو لکه د بی حجرې او د دغه کوم ټي حجرې چې دي د فعالېدو او تنظیمول لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي، دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي. چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولای شي چې دي له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دا ټي حجرې چې دی د وروسته لدی چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ سي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال په راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کړي، یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي یا مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کېږي پاتې کېږي، چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلي راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وو، یعنی کله چې انټیبادي تر هغه وخته پورې لومړي ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټیبادي جوړېږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي، بیا نو بلې پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت کمن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین اصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي، تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولی شي، او دوی چې دی اوږدمهاله مافیات جوړوي تر څو د راتلونکي انتاناتو مخنیوي هم پکې شي کې سوي. یعنی واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې یې لنډ مهاله او ځینې یې اوږد مهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه یې شامل دي. یو چې دی ضعیف سوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسي برخې څخه د میکروب جوړ سوي، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چې کوي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا میسنجر ار ان ایز نه خصل سوي، چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چې کوي مافیا جوړوي لکه د کورونا واکسین، او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه څنګه چې مې وویل یو چې د میکروب برخه خصه کېږي، یو چې دی د جنټیکي مواد ځنه اخیستل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د میسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دی چې د ډېر اساسي دندې سترسي. واکسین بدن ته داخليږي د ستنې له لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولی شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات. وای مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټی، چې دا هغه ډول مافیات دي چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري، چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کې نفر اوسي، یو انسان اوسي، شری یا چچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټیبادي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چشي کې د دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی، دا هغه مافیات دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چې کوي خپل تولیدوي، او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغیو په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغیو په وړاندې دوی چې وکړي چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو. دا خو اکټیو امیونټي غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونټي وایو چې هغه څه مطلب څه شي دي. غیر فعال معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکې کې نه جوړیږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه و زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه پواسطه جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډیر مثالونه ورکولی سو، لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسو بل موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندیدل یا کمزور کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، د هغه بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلی. دا په دې معنا چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغیو لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي، د لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی دپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چې کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعاتو کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټیبادي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا ټي حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وايي. الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا څه کیږي؟ الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له امله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سنگار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي؟ او مستقیم معافیت واضح کړي. اخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوخی په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمون سره ملمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوخی مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته واځي فرصتونه راکړي د خوشحالي، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنه وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالي مسلمانانو هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته. وینه د انصار چې دي دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او دا شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راول خوشاله نه تراولې کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وي او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترو نشتا چې دغه ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشتا. خو په ټوله کې پښاله یو کې څو ماهر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ ساس مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم. شغه شپږ ضوابط او شرایط موږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالی پکې اصل دی او خوشحالی باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 35 نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يمن نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتى پډیر زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک خوشاله ان تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساي حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی شي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل شي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبه وهل شي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول صلی الله علیه وسلم چې حدیث متواتره، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پر وړاندې کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په اصطلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سودر بستان په هواد کې زما یو دوست دغه د بچي واده وو، نو ما ته یو چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې لپاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زلګیا، خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن وو، نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعضی ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړي، تقدیر هغه جوایز مروړي وو، انعامونه مروړي ماشومان او کچنان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واقعا ځنه خوشاله شو. ما مایک ورته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کوي څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کیږي چې ورسره غن شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چورته وایي دای ولی راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوي دی، به دا میرمن یا خپل په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وای، په دې کې پلیک په دغه باندې مس بندیزونه لګیدلې دي. څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی، او واجبې دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي، ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا په کې چمبا وهلې، په کې سندري ویل، وی کوم ډول سندري ویل، هغه ډول سندري ویل، لکه څنګه چې تاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د ژوند خوشحالي ده. نو کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي، او دا حتی کله کله بعض خلک سره خپوي په دې ودونو کې نوې وصفه خلاصه کړي، دوه کسان سره خپوي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یو نوې صفه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي ترمیزی حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته متاثره شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خواینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د به یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کېږي حتی بعض واړه واړه بعض خفګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
بله ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کېږي په هغه کې چمبه وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبه نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري که نه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نا امیده کېږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیلای ورته وکولای چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چرته خوښسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیر زیات خوښسته و ډیر زیات خولې و نو سړی ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاست اور لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق یو د لور خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر دی پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په همدې ورځ باندې امر کی چې راځي جهاد ته هی ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لا بای کوي جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وایي چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله حکم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلن هذا نکاح واضرب عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زمو د خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به احساس ډیر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف نه دا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز و، نو بس موږ چې نه کتلی، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي، او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم او شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی، که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي، او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو چې اعلن هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي، او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر رور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقوب سه ګرځېدم او د دریاب سه ګرځېدم. نور بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څه نه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کلو بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه، په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي، هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمو سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا هو خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا هو خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا هو دومره ناروا داسې خو ما کوا دومره ناروا داسې خو ما کوا زه خو پلم باشما زبا شمیرا تکا شوی جدا لما تکا شوی خفا نو داسې مکوا داسې خو ما کوا مخ ما اړوا